سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پایل په خبرونو کوو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي د کمیټې په کابل کې خپلو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي دلایلو له امله دي دندو ته نه ځي او په خپلو کورونو کې دي پاتې شي. د افغانستان لپاره د نړیوال سره صلیب څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې دغه راپورونه بشپړ ناسم بللي او ویلي دي چې کارکوونکي د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې له کوم خنډ پرته خپلو عادي کارونو ته دوام ورکوي. سره صلیب همدارنګه ویلي د بشري مرستو د پروګرامونو په ګډون یې ټول پروګرامونه لکه د پخوا په څیر فعال دي. سره صلیب دغه راز ویلي دا کمیټه په افغانستان کې اړو ټولنو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې پر خپلې ژمنې ولاړه ده. آی سی آر سی نه دي ویلي چې د دې کمیټې د فعالیت په اړه ناسم راپورونه کومو رسنیو خپاره کړي. خو په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر ایریک چیسن په دې وروستیو کې د فرانسې لوموند ورځپاڼې ته ویلي و چې د روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډېرو یې د طالبانو د محدودیتو له کبله خپلې دندې پرېښي او د سره صلیب نړیواله کمیټه هم ورو ورو له افغانستانه په وتلو ده. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل او کندوز کې پر دوو تورنو کسانو د شریعت له مخې د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. دې محکمې پرون په خپله ویب پاڼه کې ویلي د کابل په چهار اسیاب ولسوالۍ کې یو کس د نامشروع اړیکو په تور په 9 درو وهل شوی. د دې محکمې د اعلامیې له مخې په کندوز کې ورته سزا یو کس د قتل په تور ورکړل شوی. پر بدني سزا سربېره دواړه تورن هر یو په یو کال تنفیذي بند محکوم شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو د طالبانو پر دا ډول مجازاتو تل انتخاب کړی او هغه له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللی. په سمنګان ولایت کې د یو کان د نړیدو په پیښه کې دوه کان کیندونکي مړه شوي. په سمنګان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند حشمت الله رحماني د دغو کان کیندونکو مړینه تایید کړې او ویلي دي د درې یوسف اړوند شاقول سیمه کې د ډبرو د سکرو د کان د نړیدو په پیښه کې چې پرون دوشنبه شوي یو بل تن ټپي شوی هم دی. څه موده وړاندې هم په صوف دره کې د یو کان د نړیدو په پیښه کې څو کان کیندونکي بند پاتې وو چې له څو ساعتو هڅو وروسته وژغورل شول. په افغانستان کې په غیر معیاري ډول د کانونو استخراج د دا ډول ناوړه پیښو له عمده عواملو بلل کیږي. د تاجکستان پلازمینه ته نږدې په وحدت زندان کې د بندیانو د خونړې بلوا په نتیجه کې لږ تر لږه درې بندیان مړه او څو ساتونکي ټپیان شوي. د خاور خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه پرون د پلازمینې دوشنبه په 10 کیلومتره کې د وحدت ښار په زندان کې هغه مهال رامنځته شوی چې څو بندیانو د تیزو شو وسیلو په ذریعه د زندان پر ساتونکو برید وکړ. راپور له مخې شاوخوا 9 بندیانو چې له امرونو یې سرغړونو ته دوام ورکړ او د تیښتې د هڅو په ترڅ کې د ساتونکو د وژلو هڅه وکړه. درې په ډزو کې وژل شول او پاتې شپږ یې ژوندي ونیول شول. پیخه کې درې ساتونکو ټپیان شوی. د چارواکو په وینا له دې پیخه وروسته په زندان کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر وایي پاکستان د دوشنبه پر ورځ د سعودي عربستان له پراختیا صندوق سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې د هیواد ته اجازه ورکوي چې تر یو کال پورې سعودي عربستان ته د تیلو د وارداتو لپاره 1.2 میلیارد ډالر ورنکړي. دغه تړون پرون دوشنبه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د هیواد ته ورغلي د سعودي عربستان د پراختیا صندوق د اجرایوي رئیس سلطان بن عبدالرحمن المرشد ترمنز لاسلیک شو. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر له لوري په خبر پاڼه کې ویل شوی چې شهباز شریف د تیلو د وارداتو د تمویل په برخه کې دغه اسانتیا هرکلی وکړ او هیله وښوده چې دغه اقدام به د پاکستان د اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي او هم به پر دې هیواد مالي فشارونه کم کړي. د رویټرز په وینا دغه اقدام داسې مال کېږي چې په پام کې ده د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف په مارچ کې د پاکستان ته د 2 میلیارد ډالر پور د لومړنۍ ارزونې په ترڅ کې د هیواد مالي وړتیاوې وڅېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو التم لوستل شي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته مطلب مودا چې پاکستان د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادو غوښتي هغه افغانان دي چې دوی له مخکې منلي یا یې د منل کېدو پر کیسونو غور روان دي تر مارچه پورې له دغه هیوادو وباسي کنه له پاکستانه به وشړي. نن د فبروري 4مه د سرطان د ناروغۍ نړیواله ورځ ده.
دغه وویل چې دا جګر سرطان لري. دوی تقریبا 50% جګر له منځه تللی وو او کوم ډزي مغزي هم ورته پیدا کړی وو. په حالت کې سمو چې موږ په بل مکتب کې ویلو
ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم نن سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ډانلډ ترامپ سره وګوري. له نورستان به یو جالب ریپورت درکو دا چې د نورستان په بیلابیلو ولسوالیو کې د خوسی یا غرسی په ګډون غړې دودیز لوبې وجود لري او خلک یې اوس هم په ډیر شوق سره کوي.
غرسی لوب د ازمن یو انانات دی. دا ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانان ډیر په شوق سره لوبې کوي. هر کله یو یو ټیم یې همغه سره مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسی لوب په هغه باندې کم د سي امتیازات نه راځي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته پاکستان د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادو غوښتي هغه افغانان دي چې دوی له مخکې منلي یا د منل کېدو پر کیسونو غور روان دی او په دې هیواد کې انتظار باسي ژر تر ژره خپلو هیوادونو ته ولیږدوي، کنه د مارچ له میاشتې وروسته به یې له خپلې خاورې وباسي. په عین حال کې په امریکا کې د پخوانیو امریکایي پوځیانو یوې ټولنې د ټرمپ له ادارې غوښتي چې هغه افغانان دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د هغوی کورنۍ دي له هغه امر څخه مستثنا کړي چې د کډوالو د لیږد د ځنډیدو پروګرام له مخې امریکا ته د لیږد بهیر درېدلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ تایید کړ چې حکومت پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له ژمنې سره سم هغه په زرګونو افغانان ژر له دې هیواده ونه باسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان له دې ویرې چې طالبان د لویدیځ له حکومتونو یا پوځونو سره د همکارۍ په خاطر ترې غچ وانخلي پاکستان ته تللي او ډېری تر اوسه په هغه هیواد کې د تلو وروستي مقصد ته انتظار باسي. د امریکا غږ انګریزي څانګې د راپور له مخې تېره اونۍ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په پاکستان کې د شاوخوا 3 میلیون افغان کډوالو په اړه یو لړ مهمې پریکړې وشوې. د دې غونډې په اړه په یوه سند کې چې امریکا غږی د دوشنبې په ورځ یوه کاپي ترلاسه کړې چارواکو ته امر شوی چې د افغان کډوالو د ایستلو 2 مرحلې پلان عملي کړي. د پریکړې له مخې ټول هغه افغان کډوال چې لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي او په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیږي که دریم هیوادونه یې د مارچ میاشتې تر پایه له پاکستان نه ونه باسي او خپلې خاورې ته یې ونه لیږدوي نو له دې ښارونو به وایستل شي. شاهباز شریف همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د دریمو هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازولیو سره د لیږد په شرایطو د برابرو افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره همغږي یقیني کړي کنه دوی به افغانستان ته ډیپورت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې له پاکستان څخه مختلفو هیوادونو ته لیږدول شوي نږدې 80 زره تنه وښود. خو وویل چې شاوخوا 40 زره نور تر اوسه د لیږد لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې شاوخوا 15 زره په امریکا کې د میشتېدو لپاره منل کېدو ته انتظار دي. امریکا ته د تلو په نیت د افغانانو برخلیک د ولسمشر ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې هم له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړی. د ټرمپ ادارې د کډوالو د منلو پروګرام د نوي ورځو لپاره ځنډولی او ویلي دي چې په دې موده کې به دا ارزوي چې آیا د دې پروګرام پیل د واشنګټن ګټې خوندي کوي که نه. په عین حال کې د افغان ایواک په نوم د یوې ټولنې چې له افغانستان او نورو ځایونو یې امریکا ته د پخوانیو افغان پوځیانو په لیږدولو کې مرسته کړې او دې برخه کې هڅې مخ ته وړي یو شمېر غړو یې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هغه افغان متحدین له هغه اجرایوي امر څخه مستثنا کړي چې متحدو ایالتونو ته د ټولو کډوالو پر لیږد بندیز لګولی دی. د دې ټولنې په وینا د دغه امر له مخې په زرګونو افغان متحدین او لږ تر لږه د هغوی 200 کورنۍ له یوه بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبې د ورځې د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قومندانۍ سینکام پخواني قومندان متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څارنه کوله وویل چې متحده ایالات د دغو افغانانو چې د ده په وینا امریکا ته وفادارو پوروړې ده او دی هیله من ده چې سپینه ماڼۍ د هغوی د لیږد پروګرام بیرته پیل کړي. د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په دې اړه چې آیا دوی به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو او د هغوی د کورنیو د لیږدولو لپاره له صادر شوي امر څخه د استثناء غوښتنه وکړي او بیا به د اغیزمن شوو لپاره د نورو امکاناتو لارې چارې ولټوي کنه د دوی پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د افغان ایواک په وینا لږ تر لږه 40 زره افغانان د ټرمپ د ادارې د کډوالو د پروګرام د ځنډولو له امله اغیزمن شوي دي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د فبروري څلورمه د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ده. د سرطان ناروغۍ یو شمېر ناروغان او د ناروغانو کورنۍ په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي د درملنې لپاره باید نورو هیوادو ته لاړ شي خو د اقتصادي ستونزو له امله د دې توان هم نه لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ مسؤلین د دې ناروغۍ د تشخیص، درملنې او د عامه پوهاوي په برخه کې ستونزې مني خو وایي دا بنسټ د دې ستونزو د حل لپاره هڅه کوي. دغه شان د سرطاني ناروغیو برخې ډاکټران وایي
وای یو شمیر دا ډول ناروغي د مخنیوي وړ وی او د ناروغي پر وخت تشخیص ډیر مهم دی. جزئیات د سنا کاکړ پر رپورت کې.
نن د فبروري 4 منیټه د سرطان نړیوالې ورځ سره برابر ده. دا ورځ په نړیواله کچه د سرطان د مخنیوي، تشخیص او درملنې په اړه د پوهاوی لوړولو لپاره په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې په دې ناروغي اخته کسان او کورنۍ د سرطان د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د سرطان درملنې لپاره باید نورو هیوادونو، په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونو ته ولاړ شي، خو په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله د دې توان هم نه لري. احمد خالد امرخیل، یو افغان خبریال چې له تیرو 8 کلونو راهیسې په جلدي سرطان اخته دی، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې درملنې لپاره په زلونو ګاونډي هیواد پاکستان او دغه شان هند ته تللی، خو اوس د مالي او ویزو د ستونزو له امله د هیوادونو ته تګ هم ورته ستونزمن دی.
په افغانستان کې د دې ډول ناروغۍ درملنې لپاره هیڅ ځانګړی یا مشخص بنسټ شتون نه لري او هیڅ روغتون ته چې هر څومره روغتونونو ته مراجعه کوي دوی نشي کولای چې په بشپړ توګه ستاسو د دې ناروغۍ درملنه وکړي. متاسفانه چې زه خپله تر اوسه پورې په دې نه بریالی شوی چې په بشپړ توګه د دې ناروغۍ درملنه وکړم.
د کابل اوسیدونکو نومان وایي په ځانګړي تشخیص او د درملنې د سمو امکاناتو د نشتون نه عملي د تر ولس کلنه لور چې د زیګر په سرطان اخته و یو ونی مخ کې مړه شو.
نظر په سیستم باندې چې ضعیفه ده نو معاینات درې څلور ورځې وخت ونیولو تر څو د دې تکلیف مشخص شي. بیا وویل چې دا جګر سرطان لري. د دې تقریبا 50% جګر د منځه تللی و او کندزي مغزي هم ورته پیدا کړی و. د حالت ته سينو چې موږ دا په بل ملک ته بیولې و او هلته تداوي کړی و، نو موږ مجبور و چې دلته ورته په تمه وسو او دا د وینټیلیټر لاندې و، اکسیجن ورته لګېدل و. د همدغې مجبوریتونو له لاسه چې موږ دلته ښه ډاکترانو او ښه وسایلو باندې مجهز افغانی نه لرو، په افغانستان کې موږ ونه شو کولای چې د دې تداوی په وخت سره وکړو او تاسفانه چې خپل ځان له لاسه ورکړو.
دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي ټول نړیوالو بنسټونو سره په همغږي د سرطان ناروغۍ د درملنې لپاره په امکاناتو مجهز ځانګړي مرکزونه جوړ کړي څو ناروغان د درملنې لپاره له هیواد بهر تلو ته اړ نشي. په افغانستان کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ مشر شفق شینواری په دې هیواد کې د سرطان د تشخیص، درملنې او سرطان په اړه د عامه پوهاوي د کموالي په برخه کې ستونزې مني او وایي 80% ناروغان چې رادیوتراپي یا د وړانګو درملنې ته اړتیا لري په هیواد کې د دې ماشین د نشتوالي له امله اړ دي ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. ښاغلی شینواری زیاته کړه د دې ستونزې د حل په موخه د یاد بنسټ هڅې روانې دي.
افغانستان کینسر فاونډیشن هڅه دا ده چې د یو څلور پنځو هیوادونو سره په همانګې باندې نیشنل د 2015 کې یو څلور ماشینونه را انتقال کړي، ځکه چې دا خورا قیمتي ماشینونه دي چې میلیونونه ډالر قیمت لري. نو موږ عامه روغتیا وزارت سره او همدارنګه نورو ادارو سره نړیوال سازمان سره په همانګې باندې کار کړو چې تر څو دغه پروسه لا ګړندې شي او هیوادوال چې دي په خپل ګران هیواد کې درملنې برخه کې او خاص کر پرډیوتراپي کې برخه کې دوی ته لاسرسی ولري.
د ښاغلي شینواری په خبره دا بنسټ په 2018 کال کې د سرطان په اړه د عامه پوهاوي او د اړوند ډاکترانو د روزنې او ظرفیت لوړونې لپاره جوړ شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د شمیر او د هغوی د درملنې لپاره د زمینې د برابرولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ د معلوماتو له مخې د 2024 زیږدیز کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسیده، چې د یاد بنسټ په ټکو هر کال له 9000 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، چې څه کم 6.5% یې مري. خو دا ناروغۍ د مخنیوي وړ ده او که پر وخت تشخیص سي درملنه یې اسانه کیږي. په دې اړه چې د سرطان ناروغۍ په وخت تشخیص او درملنه څومره ارزښت لري، د عمومي جراحي برخې متخصص ډاکټر فضل حق غوسی ازادي راډیو ته وویل:
د مرحله اول هغه تکلیفې سرطان تشخیص شوه،
که په لومړی پړاوونو کې د سرطان ناروغي تشخیص شي، د بدن نورو غړو ته د هغه د انتشار مخنیوي کې د شي او د درملنې مسیر هم بدلیږي او همدارس کنا وخت تشخیص شي امکان لري ناروغ یو کال ژوندې پاتې شي. خو که په لومړی پړاوونو کې تشخیص شي، د مریض د ژوند موده ډیره دی شي.
مډیریشن لایف مریض زیات شته مې تا نه.
ښاغلي غوثي زیاته کړه چې د یو شمیر سرطاني ناروغیو د مخنیوي لپاره پکار ده چې د لمر پر وړاندې له خپل جلد څخه ساتنه وکړو، د تنباکو او یا الکول له کارونې ډډه وکړو، او دغه شان د وزن د کنټرول لپاره باید فزیکي فعالیتونه ولرو څو روغ پاتې شو. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د سرطان ناروغان سربیره پر دې چې د دې ناروغۍ له کړاوونو ځورېږي، له رواني فشارونو او رنځونو سره هم مخ وي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو د کورنۍ غړو یا د دې په چاپیریال کې د دغه ناروغانو سره چې څوک وي، په کار ده چې ډیر خبر خورد ور سره وکي، په داسې توګه باندې چې د ټولنې د یو نورمال او یا د یو خاص وګړي سره کیږي، تر څو دوی دا حس نکړي چې په دې رنز باندې اخته کسان د ټولنې څخه ګواکې بیل کسان دي یا بیلودین کې کسان دي. نو له دوی سره په ټوله معنا باندې مینه او یو متفاوت مثبت چلند ور سره
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 60,000 افغانان د سرطان په بیلابیلو ډولونو اخته کیږي، چې له دې ډلې تر 45,000 زیات یې د دغې ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، میری، شونډې، خولې، رحم او سږي سرطانونه دي. د افغانستان د سرطان کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو له مخې د سینې سرطان په دې هیواد کې د تیر هجري لمریز کال په پرتله 50.9% زیات شوی دی.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ از سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ از سټه یقینی کړئ.
ټاکل شوې چې د اسرائیل صدر اعظم نن سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. دواړه مشران به په دې کتنه کې په غزه کې د اوربند او د یرغملو د خلاصون په ګډون پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د اسرائیل صدر اعظم د یو بهرني هیواد لمړنی مشر دی چې ټرمپ سره ګوري. جزئیات په دغه رپورت کې له نوریا سنوریا اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې پرون دوشنبه له متحدو ایالاتونو څخه کتنه پیل کړې وویل چې له ولسمشر ټرمپ سره به په غزه کې پر حماس د بریا، د ټولو یرغملو د خلاصون او د ایران او سره د تړلو نیابتي طرحګرو ډلو په وړاندې د اقداماتو په اړه خبرې وکړي. هغه وویل اسرائیل کولی شي چې سولې ته پراختیا ورکړي او د ځواک له لارې سوله د پام وړ مرحلې ته ورسوي، خو پر نتنیاهو له حماس سره د شوي اور بند وروسته د ښي اړخو لخوا د جګړې د بیرته پیلولو لپاره فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ چې د اسرائیل کلک ملاتړی دی، هم په غزه کې د جګړې د درېدو ملاتړ کړی دی. دواړه مشران به په غزه کې د څو مرحله ای اور بند دوهم پړاو په اړه چې د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي له مخکې د اسرائیل صدر اعظم سره پرې خبرې پیل کړي خبرې وکړي. خو د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ضمانت نشي کېدای چې په غزه کې کاواکه اور بند دوام وکړي، خو زیاته کړه چې د راتلونکي په اړه به له نتنیاهو سره خبري وکړي. ترامپ د یکشنبه په ورځ ادعا وکړه چې د هڅو پر مټې په غزه کې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته اور بند نافذ شوی او له اسرائیل او د منځني ختیځ له نورو هیوادونو سره خبري ښې مخته روانې دي. د اسرائیل صدر اعظم دفتر وویل چې نتنیاهو به له ټرمپ سره له کتنې مخکې د دوشنبه په ورځ د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ له استازي سټیف ویټکوف سره په غزه کې د اور بند دوهم پړاو د شرطونو په اړه خبرې وکړي. د اور بند په دوهم پړاو کې له حماس سره د پاتې یرغملو د خلاصون په اړه بحث شامل دی چې کېدای شي په نتیجه کې په غزه کې جګړه په بشپړ ډول ختمه شي. په غزه کې د نافذ شوي اوربند په لومړۍ مرحله کې د حماس له لوري 13 یرغمل شوي خوشي شوي او اسرائیل هم په بدل کې په سلګونو فلسطینی بندیان خوشي کړي دي. همدارنګ په بشري مرستو بار په سلګونو لارې غزې ته ننوتی دي. د نافذ شوي اوربند په نتیجه کې د غزې د شمالي برخې په ګډون په زرګونو بې ځایه شوي بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلي چې د ملګرو ملتونو په وینا دوی د سرپناه په ګډون سخت بشري مرستو ته اړتیا لري. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 یې یرغمل کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په بریدونو کې له 40,000 زیات کسان وژل شوي او له 100,000 زیات هم ټپیان شوي دي. د وژل شوو او ټپیانو اکثریت ښځې او ماشومان ښودل شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم په افغانستان کې د یوټیوبرانو او د یوټیوب چینلونو شمیر د پام وړ زیات شوی. یو شمیر یوټیوبران له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د یوټیوب چینلونه جوړ کړي څو وکولی شي له دې لارې عاید ترلاسه کړي. د ټولنیزو رسنیو کارپوهان وایي هغه کسان چې ځانګړي مواد او محتوا تولید کړي او د یوټیوب شرایط په پام کې ونیسي کولی شي له دې لارې ښه عاید ترلاسه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
فعلا درآمد که ما میکنیم ماهانه $120 $130 ما عاید میکنیم.
دا کابل خار اوسیدونکی مصطفی حبیبی چې د یو یوټیوب چینل مسول دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل درې کاله وړاندې دا چینل له خپلو ملګرو سره د عاید ترلاسه کولو په موخه جوړ کړ او د مناسب محتوا په تولید سره د خپلو تعقیبونکو شمیر زیات کړ او په لږ وخت کې عاید ترلاسه کړ.
ما چینل ما انترتینمنت یا برنامه های تفریحی
مخکې به مو تفریحی پروګرامونه خبرول او اوس هم تفریحی پروګرامونه او د خار پاړه راپورونه خبرو.
په خام خپل عاید د سویفت للارې په افغانستان کې ترلاسه کولای شو خو اوس ته امکان نه لري. نو د جرمني له ملګری اخ په پایل کې زموږ عاید ډیر خو اوس میشتې نه شاو په یو څل کې شاو د ډالر ترلاسه کوو.
د کابل خار اوسیدونکو او خزینه یوټیوبر چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله اوس نشي کولای چې د خلکو د غوښتنو سره سم ښه پروګرامونه چمتو کړي چې له امله د تعقیبون کشمیر کم شوی دی.
خب فعلا هر چیزی که نشر میکنیم در نخست از فلتر طالبان
اوس هر څه چې خبرو دي طالبانو له فلتر څخه تیریږي. موږ نشو کولای ښه پروګرامونه برابر کړو ځکه اوسنۍ حکومت اجازه نه راکوي. خزو ته ډېرې ستونزې دي. هر ځای ته چې ځو طالبان پوښتنه کوي چې د چا لپاره کار کوي. موږ ته وایي له نارینه سره مرکه مه کوئ، یوازې له خزو سره خبرې کولای شئ.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تیر کال د میزان په میاشت کې اعلان وکړ چې د یوټیوبرانو پر فعالیتونو څارنه کوي او یوټیوب چینلونه باید د دې وزارت د کړنلارو سره سم فعالیت وکړي. د یوټیوب د فعالیت جواز ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو اسناد، د ژورنالیزم په برخه کې تجربه، د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور مراعات د اساسي شرایطو په توګه یاد شوی دي. خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسؤلین وایي نوې کړنلارو او قوانینو کار ورته سخت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د یو یوټیوب چینل مسؤل او د رسنیزو موادو چمتو کوونکی سید رحیم سیدی د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور د روان کال د عقرب په میاشت کې په درې کاله بند محکوم شوی. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو د رسنیزو پالیسیو له بدلون او پر ځینو ټلویزیوني خپرونو د محدودیت له کبله د یوټیوب کتلو ته مخه کړې ده. د کابل خار اوسیدونکي سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعد از اینکه طالبان نشرات رسانه را تغییر داد
له هغه وروسته چې طالبانو د رسنیو پر خپرونو محدودیتونه ولګول او تفریحي پروګرامونه، موسیقي، فلمونه او سیریالونه یې بند کړل، له هماغه وخته یوټیوب کور اوس یوازې یوټیوب د ځوانانو لپاره تفریحي پروګرامونه لري. هغه پروګرامونه چې زموږ هیواد باندې جوړوي او زحمت باسي ډیر ښه دي. په ځانګړي ډول کومیډي او معلوماتي پروګرامونه مې ډیر خوښیږي.
د افغان یوټیوبرانو د معلوماتو لمخې دوی هر میاشت له سلو څخه تر زرو امریکایي ډالرو پورې عاید لري چې د عاید کچه د تعقیبونکو د شمیر او دا چې هغوی په کومو هیوادونو کې دي اړه لري. د ټولنیزو رسنیو کارپوهان له ډلې پرویز اکرم ازادي راډیو ته وویل چې یوټیوب د اعلانونو له عوایدو 40% خپل اخلي او پاتې 60% د چینل مالک ته ورکوي. نوموړی وایي د هرو زرو کسانو د کتلو په بدل کې د محتوا تولیدونکي $6 ترلاسه کوي چې 60% یوټیوبر ته رسیږي.
شرایط درآمدزایی از یوټیوب به خصوص د سال جدید
د نوې میلادي کال لپاره د عاید ترلاسه کولو شرایط ډیر اسانه شوي. هر څوک چې په یو برخه کې مهارت لري کولای شي عاید ترلاسه کړي. شرط دا دی چې کله یو یوټیوب چینل باید په یو کال کې چینل 4000 ساعت ولیدل شي او 1000 سبسکرایبران ترلاسه کړي ورسته خپل یوټیوب د عاید ترلاسه کولو وړاندیز کوي.
له دې ټولو داسې ښکاري چې په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو وروسته د ټولنیزو شبکو په ځانګړي توګه د یوټیوب او د افغان یوټیوبرانو بازار ګرم شوی دی. وړاندې واشنگټن پوسټ په یو راپور کې ویلي چې طالبانو حکومت د یوټیوب د خصمونو کسانو لپاره د ډول ډول محتوا په تولید سره هڅه کوي چې د افغانستان یو مثبت تصویر ننداري ته وړاندې کړي او په دې ترتیب د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام راجلب کړي. د یادونې ده چې وزوان افغان یوټیوبر هورا سادات تیر کال د سنبلې میاشت کې په مرموز ډول په کابل کې ووژل شو. دوه کال وړاندې یو بل یوټیوبر اجمل حقیقي له خپلو همکارانو سره د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا د مقدساتو د سپکاوي په تور ونیول شو، خو د حقیقي په وینا د طالبانو په محکمه کې بیګونا ثابت شو او طالبانو د 115 ورځو بند وروسته نوموړی او همکارانې له پولیس چرخي زندانه خوشې کړل. په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو او یوټیوبرانو کره شمیره نه ده معلومه. خوشاو خلاص میشتې مخکې امریکا غږ د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت له قوله راپور ورکړی و چې په افغانستان کې لږ تر لږه زر فعال یوټیوب چینلونه شته چې له دې ډلې 250 چینلونو د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی. یو شمېر افغانان وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره هممهاله د یوټیوبرانو پر وړاندې ستونزې ډېرې شوې، خو له خنډونو سره سره دا د افغانستان لپاره یوه نوې تجربه او ښه فرصت دی.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
ورزو نورستان ته د نورستان په بیلابیل ولسوالیو کې د غرسیا خوسی په ګډون غاڼې دودي زیلو به موجود دي. ځای اوسیدونکو وایي د غلوب ساتلو او ورته ودی ورکولو لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپل مټو او پیسو لورکې دوه ژغورلې. د کانتی واول سالې په مرکزی برخه کې چې هوار او غرونو سپین واورین لباس اغوسته، زمکه کنګل او هواي سخت سړه ده، خو بیا هم څو تن ځوانانو کمیسونه استلی او د غرسیا خوسی په لوبه بوختي. هر ډله کوښښ کوي چې پر بل بریا ترلاسه کړي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان ورټول شوي وو. نور تفصیل په دې راپور کې چې لوبو ته د ناستو ننداره چانو په چغو پیلېږي.
دا د نورستان په کانتیبا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلي او د غرسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غرسی یا خوسی د دودی زلو بمینوال وای په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوب تر سره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قوبی شورا مشر امیر محمد ولستری د دغه لوب په اړه ازادي رادیو ته ویل،
کوسی یا غرسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وای، کوستر په نورستانی کې اندر غرسی ته ویل کیږي، او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وای. پس تاسو په نورستان کې دا لوبه ډیره محبوبیت لري او ډیر اوږد تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهوري لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غرسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل، دغه لرغونی او دودی زلوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره کومیداري همکاري نه ده کړې. هغه وای هم دا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه لخپلو جیبونو ورکوي.
غرسی لوبه د زموږ یو عنانات دی، د ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانان ډیر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغه سره مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسی لوبې په هغه باندې کم د سي امتیازات ناراضي، هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي. کم چې موږ ټورنمنټونه چې بار گزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو کې هم تر سره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالی ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل، دوه کال کېږي چې د هیواد په کچه په تر سره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده منګ هم د ټول افغانستان نو غټ چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي د غکړي، او څه کال چې ده هم منګ ویکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړی، او لمر ټول تلویزیون باندې خودل کېده، څه کال هم موږ د ټول افغانستان نو غټ.
په نورستان کې د غرسی لوبه لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دي هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوي چمتو کړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
د سهار شپږ نیمې دي. ورزو لنډو خبرونو ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي دې کمیټې په کابل کې خپلو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي دلایلو له امله دې دندو ته نه ځي او په خپلو کورونو کې دې پاتې شي. د افغانستان لپاره د نړیوال سره صلیب څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یو بیان کې دغه راپورونه بشپړ ناسم بللي او ویلي دي چې کارکوونکي د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې له کوم خنډ پرته خپلو عادي کارونو ته دوام ورکوي. سره صلیب همدارنګه ویلي د بشري مرستو د پروګرامونو په ګډون یې ټول پروګرامونه لکه د پخوا په څیر فعال دي. سره صلیب دغه راز ویلي دا کمیټه په افغانستان کې اړو ټولنو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې پر خپلې ژمنې ولاړه ده. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل او کندوز کې پر دوو تورنو کسانو د شریعت له مخې د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. دې محکمې پرون په خپله ویب پاڼه کې ویلي د کابل په چهار اسیاب ولسوالۍ کې یو کس د نامشروع اړیکو په تور په 9 دېرشو وهل شوی. د دې محکمې د اعلامیې له مخې په کندوز کې ورته سزا یو کس ته د قتل په تور ورکړل شوی. پر بدني سزا سربېره دواړه تورن هر یو په یو کال تنفیذي بند محکوم شوي دي. په سمنګان ولایت کې د یو کان د نړېدو په پیښه کې دوه کان کیندونکي مړه شوي. په سمنګان کې طالبانو د امنیه قومندانې ویاند حشمت الله رحماني د دغو کان کیندونکو مړینې تایید کړې او ویلې دي د در یوسف اړوند شاقول سیمه کې د ډبرو د سکرو د کان د نړېدو په پیښه کې چې پرون دوشنبه شوی یو بل تن ټپي شوی هم دی. د تاجکستان پلازمینې ته نږدې په وحدت زندان کې د بندیانو د خونړۍ بلوا په نتیجه کې لږ تر لږه درې بندیان مړه او څو ساتونکي ټپیان شوي. د خاور خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه پرون د پلازمینې دوشنبه په 10 کیلومتره کې د وحدت ښار په زندان کې هغه مهال رامنځته شوی چې څو بندیانو د تیزو شو وسیلو په ذریعه د زندان پر ساتونکو برید وکړ.
د آزادی میلمه
از ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانای ما. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول تر نو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. گرچه دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه وریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی ما رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی. کی زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. د فاته مرغال ول زده کړې مینې د کلي زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار ته افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوی تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د 12 څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما وغوښتل چې زه نڅا قسمه ډېره علاقه مې درلودله د نڅا کې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو ورکه هغه وخت د بعد مرغ چاچی قنداری پښتو ویلو غوډیر چانس نه درلودي. نو ما هم چون لهجه می پیور کنداری و کندهار که بیده سویم ملت لویه سویم ملت می سبک ویلی و نوزه یوانه نیولم پا آقا آقا که پا آقا لیست که زمانم نو چکل نمون ایلان سولا نو بیا ما یعنی لازمه یو خپل یو غاقو یو جرعتو زه وزارت ته ولاړم د اطلاعاتو کلتور وزارت ته نشمرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلمه زه یې وزیر ته وروستلم په هماغه ګړی یې وروستلم هغه وخت دا وزیر ته تګ وزیرانو ته تګ و ډېر سخت شرایط نه درلودله نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله ځان مې ور وپېژنده اغه مال ول څه غواړم مال څه غواړم هیواد اخبار کیه بل پښتو اخبار کی داسې یو اغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څوکاله هغه وخت لا متعلم وم زه د هنر او ادبیاتو د پانې چلون کې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې نو دی هغه ویله ولته غواړي چې رالوی کې رسمي کار وکړي وزیر ما څخه پوښتنه وکړه مالو ولې نه غواړم ولته هیواد کې هر څه کوي زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په اړه باندې په صفت باندې ویلته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واغه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشات عبدالسلامت ویساو انو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بېرته مې راوړه وزیر ته هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شېبه راډیو ته ولېږم منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغله چې هغه یې لاسلیک کې بېرته یې ماته راوړه مال ښه دی نو ما هغه اغه واخستله هغه درخواستی چې د احکام باندې کلی و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډیره با استعداد انجلی ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی سي نو بیا چې زه ولاړمه رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس ادارې ته ورغله بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ولته عریضه ماته راکړه دا اوس زما وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپل وزیر ته وړم ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیسوله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې ده پروډوسر د مرستیالي په
هیڅ
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی ما یلی اغلوری ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطی سره مې درلوده د انزورګری سره مې درلود، یعنی کزه هر وخت فکر کوم کزه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انزورګر وای او یا به خطاط وای. نو ما خپل علاقه و نو چون شعر د سیاغو زموږ کور دی کتابخانه و زما پلار ورونه ټول لوستل و، زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته کلی افغان اوس ګرچی هغه د کلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د کلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې، نو هغه زموږ دروازه کې د ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کې ما ژغ باندې وکړي آیات الله نومې دي، ما لور ورځه یو هغه در کومه د پلی افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ولشه دي هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولیدې هغه په پلی افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاسپیک په کښې کېوالی و تابان هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما په مستعار نامه ورکړی و، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د پلی افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم، یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاپ شو. د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښوم، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا پلی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواشا ده، هغه تر ما یو کال مشره وه. ما هغې ته ښکاره کوي ما دا دې ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې په روس ښکاله یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو هغه هم را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو. خو بیا وروسته هغه ورور پریښوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځواني کې هغه سپله وفات سپله او زه یوازې پاتې سپلم. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ پاکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال و، د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي، هغه یو هغه سړی وو په ځواني کې ماموریت کړی وو، کوم ماموریت یې داس ماموریت نو چې ادبی فرسنګ وو، نو بیا وروسته هغه سوداګری کوله، تجارت یې کاوه. دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا یې درلودله. او هغه د مطالعې د از ماستر چې وو ډېر عالم سړی وو، دیني علم یې زیات درلودی او دا عصري علم یې درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلې. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل سانس اخبار راتلی، د کوچنیانو انس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېناستله، ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکې کښېناستي. د هغه سره په تمبلي کې کښېناستلم، مثلا چې جمعه به و، ده به کتاب مطالعه کوه. زه متشوکېدلم، ما مې یو کتاب راخستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چلویږي، د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی. او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی، یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی، یا تو وینه. نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی صفا او ټیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینو په برخه کې، د خزینو پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانه سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بند دي، په هغه 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 کې بند دي، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د شوزو د پاره د شوزو د شاعري د پاره یو عالم سوجي لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوجي لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یمه ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي، خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي چې خپل دا ذهن کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که یو نارینه. نو وس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستي دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي، مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنی بهیر کې. زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې
شي نو دوی لخپل شعر او شاعری نه لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتما لوړ جوړ ډیر لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو ترخو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دی، د دې راس پڅ کې ده.
شعر یو داسې هغه لري چې واقعا ډیر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډیر درون مسؤلیت دی. دا یوازې چې مثلا دی ور په اړه، زه دا اوس تر شپې ته تیرې ما زه د کور کار کوم، په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه قرار د کور په کونج کې کښېني. ما پلار د خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې، که چېرې لږ درڅخه وښویېدی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، چې پسې ونه ګرځم، سوونه ګرځم په شعر، هغه راڅخه ولاړ سي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې یې او تونده سیلی راسی دلاسته خیوش ویش. نو شیر دست یو چه دی رشتی هم چی ده اغا غواری توجه غواری سیده اغا ده آمد مهم دی، ادهام دی که آمد دی ده دیر مهم دی، خود تا با پشیر پسی با تون ورزی پا دی سابان دی. مثلا اوری با شیر با اوری که تا وقت نلره چی ویلی که تو با شیر اوری وز خودیر وسائل دی، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګوري فیسبوک واتساپ هر شی چې ویډیوګانې پکې راځي. نو شعر سړی واوري، اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړ شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي، یعنی فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای سي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خونه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه اقلم دا هغه موجودیت احساس کما فکر بل خواته واوري چې هغه څه کوي او به څه شي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروسته شی بی دی کده شوریدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس.
زه دا تقریبا لس کاله پرست و یو لسم کال دی په بستانیه کې ژوند کوم، ویلس کې، او رسمي هغه نه لرم. آخري زما آخري ماموریت چې و د پېښور هغه کې و، د افغانستان په کنسلګری کې فرهنګي اتشه وم، هغه مې وروستی ماموریت و چې په 2010 کې روسی د کالتور سپیشي بوفري، نو هغه ماموریت ما هغه کوي تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم، او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې، دا شعر مې لیکلی دی او کنور سی لیکل مې کړی دی.
ډیره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مر سره
ګډه کوم. خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړې تاسو په دربان
مننه. قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو الله عمل شه.
مننه چې ازادي راډیو اوریدل.